واوري خو د غینه مخکې د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ. نن د اګست 19 د بشر پالنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په دې مناسبت خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. ایران کې نن دوشنبه د تو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې یې دوه تن افغانان دي. د ایران د بشري حقونو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یز زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څیړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړي چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. او یو سپورتي خبر، د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د مو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسایناک اتلانو ته ماتې ورکړه. مسایناک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. دویمه لوبه نن غرمه د سپین غر پړانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوه چې د رحمت شاه زورمتی په مشرۍ د بوست ساتونکو لوبډلې لخوا علي توپ وهنې وروسته د راشد خان په مشرۍ د سپین غر پړانګانو لوبډلې ته د 300 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې درېمه بریا خپله کړه.
داسما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه، د ازادي راډیو د زما حق د خبرونې ته خرغلست. زه وسې احمد زیم او په تخنیکی چارو کې را سره مهروز دلیری مرتیا کوي. دا چې نن په دغه ونیز خبرونه کې موږ کوم مسایل راخیستې دي، په پیل کې به پر دې موضوع تاسو سره وغږیږو چې په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې چې د افغانستان د ازادي د بیا ګټلو سپلینځمه کلیزه تجلیل شوله، هغوی په دغه مراسمو کې بیا هم ګډون کړی او د افغانستان خلکو او بلخره دغه ورځ تجلیل کړی ده. خو دا چې بیا د افغان ښځو لپاره دغه یو سپلینځه کلونه څنګه تیر شوې دي، څومره دغه کلونه د دوی لپاره لږ کړاوونو ډاکول. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې سم نیم نفوذ ښځې تشکیلوي او په دغه برخه کې ښځې بېلابېل برخو کې دوی فعال پاتې شوې دي. ولې ځینې وخت داسې هم شوي دي چې په دغه کلونو کې یا په دغه دورو کې یا په بېلابېل رژیمونو او نظامونو کې ښځو له بېلابېلو کړاوونو سره مخامخ شوې دي. د دوی د ژوند کې بېلابېلې لوړې او ژورې راغلي دي چې په هغه اساس باندې دوی نشي کولای خپل هغه کوم چارو ته چې په تیر کې په روزمره ژوند کې ورته ادامه ورکړي د په هغه مورال باندې یا په هغه شکل باندې مخته لاړ شي. تر ټولو ښه بېلګه موږ تاسو راخیستلی شو چې د 2020 کال د اګست 15مه چې د افغانستان د ښځو لپاره له هغه ورځ څخه حسابېدلی شي چې دوی خپل ټول شته له لاسه ورکړي دي. په دغه ورځ دوی خپل اساسي حقوق له لاسه ورکړ چې اته نشي کولای اوس خونځوي ته لاړ شي، خبلګي دا کېدلی شي. دا د دې تورته نور مسایل هم د باسل په رخصتي دي چې په نننۍ خبرونه کې به پر باسل لري. ټول مهم مسله ده چې په دغه یو سل 15 کلونو د شل کې د افغان ښځو کوم حقونه ول کوم خندونه دوی په مخامخ کې پراته ول او بل اخر د خندونو سره دوی مخامخ شوه دي. ورسره شل کلونو لا سرورن چې جمهوریت په دې کې مېرمنې کوم ستون سره مخامخ شوه دي یا کوم لا سرورن دوی لپاره په دغه شل کلونو کې د حساب ور کېدلې شو هغه سدي چې خځو کول شي په ډیره خشاکل باندې خپل حقوق تر لاسه کړي. او په ورستي برخه کې به د طالبانو په واکمنۍ کې د خځو پر حقوقو باندې بحث ولوري چې بل اخر په دغه واکمنۍ کې چې دوی ورته رسیدلې دي خځې په کوم حالات کې ژوند کوي. پر دغه ټولو موارد باندې به خپل خبرونه کې بحث ولور. تر ټولو د مخه ورځو خپل ملمنو ته خپل ملمنه به هم تاسو ته معرفي کړم چې په نننۍ خبرونه کې د موږ سره ملتیا کوي او په دغه موضوعاتو باندې به موږ سره وغږیږي. تر ټولو د مخ خبر سره د بشری حقوقو فعال اغلی ممتاز یوسفزی ورسره اوګی امیل د میرمن د حقوقو فعال بل زمنګ قدرمنه ملمنه اغلی رابیا ستانګزی د خزو حقوقو فعال ورسره د ویډیو لاره به را سره د خزو د حقوقو فعال اغلی نفیسه دانش شمال وی چې د ټول به مون سره په دغه خبرونه کې نن د خزو د حقوقو په درشل کې خپل نظریات شریکو دا چې دوی لکوم ستون سره مخامخ شید دوی د افغان خزو لپاره کومې غوښتنې لري. پر دغه ټول موضوعات ورسره وغږیږم. بیا هم ستړم شه درنو ملمنه مهمانو په خیر راغلی. اغلی ممتاز باسل تاسو پیلوم ک زما واسطه سوري موږ سره وصل شوي یاستی. راګورزو دغه تیرو یو سل پنځه کلونو ته اشاره کو چې دا د افغانستان د ښځو لپاره څنګه ول په دغه دوره کې چې شاه غازی امان الله خان واکمن پاتې شوی و دوی د ښځو د حقونو لپاره څه غوښتل؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. خدای وکړي تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه چې تاسو ما ته هم په دې برنامه کې وخت ورکړ. ډېر ښه سوال ته مې اشاره وکړه. یو سل پنځه کاله د دې استقلال ازادي نه تېر شوی ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې د یو سل پنځه کاله چې زمونږ دا خو دی زمونږ عمر نه خو زیاته ده او چې موږ دغه نیمایي کو موږ نیمه د دې عمر دی چې د دونه وخت کې چې د وینم یعنی افغانان صحیح ده. دوی وایي چې موږ خپل استقلال ازادي مو نیولی او څه رقم دوی خپل استقلال ازادي نیولی نو موږ خپل حاکمیت موږ خپل مملکت هیڅ شي موږ د موږ چابیان موږ په لاس نه دي. موږ د افغانانو چابي او د افغانانو صلاحیت د نورو مملکتونو په لاس ده او پاتې شو د ښځو حقونه په دغه یو سل پنځه کاله ډېره موده تېرېږي او تر اوسه داسې ښځې موږ په افغانستان کې لرو چې دوی اصلا د خپل حق نه هم خبر نه دي. او په دې تېره دغه رژیمونه چې تبدیل شو په د هر رژیم کې د ښځې همیشه متضرر شوي دي او دوی لپاره حق ورکول شوی نه ده او دوی چې بیا هم په هر رژیم کې دوی متضرر شوي دي نو دوی ډېر زیات دادخواهي کړی ده. یا مثال دوی خپل اوازونه پورته کړی او بیا هم دوی د دادخواهي پروسه نه ده شوی. فرض مثال دغه یوازې موږ نه وایو چې دغه د امارت اسلامي په دوره کې د جنایتکارو مکتبونه بند شوي یا فرض مثال پانتونونه بند شوي دي یا فرض مثال د کار د ښځو نیول شوی ده. تېره د نجیب د حکومت نه وروسته مجاهدین چې راغی هم دغه مشکلات د ستونزې موږ ته پېښه شو چې ښځې د مکتبونه په مخه بند شو خیر د کار نه منفکې شو یا د کار نه ونیول شو یعنی ډېرې ستونزې مشکلاتونه ډېر زیات وو. نو بیا ایسته په یو موده پس سیستمونه برابر شو چې جنکیان مکتب ته ملاړ شي او فرض مثال پوهنتون نه هم ته لاړ شي یعنی دومره د دوی ازادي نه وه. ازادي څه ته وایي؟ ازادي ته چې څوک یو کس د دیموکراسي تعریف کوي چې دیموکراسي یوازې د دې حاضري ده. نه، دیموکراسي یعنی د خلکو حقوقونه چې برابر دي ته موږ دیموکراسي وایو. او د دې د ځینې کسان په اصطلاح دیموکراسي فقط دی وایي چې فقط ازادي ده. نه، ازادي یوازې نه ده، فقط ټولو حقونه چې څونه حق چې ښځې لري نارینه هم لري، یعنی نارینه چې لري ښځې هم لري. نو په افغانستان کې د ښځو حقونه تر اوسه ورکول شوی نه ده او موږ همیشه دا خبرې کوو چې موږ استقلال ازادي نه کوم. تاسو استقلال ازادي مینه ولای هغه استقلال ازادي چې تر اوسه موږ خپل د هیڅ شي صلاحیت نه لرو دا دې ته خود استقلال ازادي نه. کله چې موږ خپل وطن کې ټول صلاحیتونه موږ خپلې او د موږ ستونزې موږ خپل حل کوو د خپل افغان خپل منځ کې مشکلات ستونزې حل کړي او بیا موږ وایو چې موږ استقلال ازادي مینه ولای. اوس هم موږ د دې نورو مملکتونو د دې خلاص موږ
نظام ممتاز. یو مسله ته چې زه غواړم اشاره کوم هغه تاسو ویلې چې دیموکراسي ازادي دې ته ویل کی چې په هر ټولنه کې خلک هغه کومې غوښتنې چې د شریعت او د قانون پر اساس ورته ورکړ شوې وي دا دې ترلاسه کړي. که دغه تیرو نظامونه کې موږ تاسو پر مخ کې چې د شاه غازی امان الله خان او د تورته 1515 کلونو په داشال کې خزو څومره کوشش کړی څومره تلاشي کړی چې دوی خپل باید خپل حقوق ته ورسیږي که بیا ورسره پارت لکوي هغه ورستای بحث کېدل شي په مجموع کې خپل د خزو هڅه او کوشش سمرو.
د دې د غازی امان الله خان تر نن پورې همیشه خزو تلاش کړی ده، خزو د تخای کړی چې دوی باید خپل حق او حقوق ته ورسیږي. تاسو فکر وکړئ چې د یو سل پنځه کاله د افغانستان دونه تلاش وشې باید خپل حق باید تو بجنی باید د ښځو د حقونو په خاطر مبارزه وشو او په افغانستان کې نه نور مملکتونو ته تاسو وګورئ چې دوی هر ورځ لکه پیشرفت کوي او دوی ښځو ته ډېر احترام لري او د ښځو حقونو ته ډېر احترام لري. او متاسفانه افغانستان کې موږ یوازې در یو 15 مرکزی ولایتونو ته موږ ونه وایو چې دغه دوی خپل حقونه باندې پوهېږي، خپل حق ته بیانوي، چې موږ خپل حق داد خیام کوی شي. نه، داسې ولایتونه موږ لرو چې حتی ښځې خپل د حق نه خبر نه ده. فقط هغه ښځه وایي چې زما حق دومره دی چې د په کور کې ډوډۍ پخه کړم او د خپل ماشومانو ساتنه وکړم، دا یې ما حق دی او دوی نه اضافه د نور په ژوند کې حق نه لرم. نو دوی نور د موږ افغانان خپله چې حتی ښځې غواړي چې د دې ښځو حقونه ورته بیان کړي، چې تاسو دوی ته هغه ورکوي، لارښوونه ورکوي چې تاسو خپل حق نه دفاع وکړي. دوی دونه صلاحیت هم ځان ته نه ورکوي او تاسو ایراد لري. او بله په دې څنګ کې نارینه د ایست افغانستان نارینه غواړي چې ښځې د خپل حق حقونه باخبره شي، ځکه چې دوی ډېر سخت اساسیت خیلی دوی چوایی چه اکسا ار خزه چه دوی پا جامعه که خزه ده حق و حقونه خبره که او دوی ناینه دو اخبر خوشند اغیه خزه پا مقابل که دیر زیاده چه تاسو وارده خبره امون خزه تا که وای. نو پا دقیه یو سال 15 کاله که سید عزیز غازی امان الله خان پا وقت که اغا تیر وقت چه مونگه پا خبر کابل که مونګه د څو خلک نن لاره په کابل کې راکه مامځي کسانو دوی ډیره خوینه کوله د دې ټول حقونه د ښځو حقونه دوی بیراوله چې ښځه په جامعه کې څه حق لري، څه حق لري، په خپل نایره باندې څومره حق لري، خپل د فامیل باندې څومره حق لري او په شریعت کې دوی حق شته. نو یعنی په دونه هغه وخت کې چې هغه وخت نه چې موږ مقایسه وکړو، باید موږ نور هم باید پیشرفته وشو، موږ مملکت باید پیشرفته شي. متاسفانه چې موږ عقب شو، شاته ځو، همیشه موږ عقب پاتې شوی وو. اوس هم همداسې اوس تاسو فکر وکړئ چې د 28 د اسد د استقلال د 28 دغه د استقلال ادبي ورځ ده، مونږ ډیر کسان په دغه ورځ باندې دونه معلومات نه دي. ډیر خزې دي چې په دغه ورځ باندې هیڅ خبره نه لري، دغه ورځ څه خبره دي، څه خبره شوې دي. او دا باید هغه وخت ته نه نه پوري دغه د دې خزو ته باید یوازې مونږ ډیر همدونه تعلیم یافته خزې لرو او د بې تعلیم خزې زیاته ده، هغه ډیر معلومات نه لري.
یوسف زید، دا چې څنګه ممکن کېدل شي چې پر پیشرفتونو باندې به موږ غږیږو، تاسو سره به بحث ادامه ورکړم. اوس هم څو تمنګ بل ملمنه مغلې او ګامل موږ سره وصل پاتې شو، دغه سر به هم باسته د مور کوچې زمنګ د باس لمړنی برخه د تزنګړې شو، د چپتیر یو سل 15 کالیزا چې دلته 13 شو څنګه دغه درشل د خوزل پاره 13 شو دی. اغلې امیل تاسو بیا خرغلاس هم ک مقایسوي باس ول روپ دغه برخه کې دغه یو سل 15 کلونه چې 13 شو دی، څنګه تاسو مقایسه کوي اوس په کومه حالت کې سو؟
مننه کوم. دمړې تاسو سلامونه خدایمنو ملمنو ته او ریډونکو ته. دا باید وایم چې د تعلیم مسله د شاه امان الله خان غازی او سلطنتي کورنۍ ته یو له تر ټولو هغه قابل اهمیت او مهمه مسله وه. د ښځو لیک لوست او د میرمنو استعدادونو ته ډېر زیات پاملرنه او توجه کېدل هغه وخت. امان الله خان په 1922 کال کې د نسوان لیسه هغه ملالی لیس علی لیسه تاسیس کړه. بیا وروسته د ظاهر شاه په وخت کې دغه په دوران کې کومې ښځې چې په کابینه او سنا مجلس ته لاره وموندله د همدې لیسې زده کوونکي ول. په 1926 کال کې یو تعداد جینکۍ کړي په یاد وي د تحصیل لپاره امان الله خان د زده کړې لپاره ترکیه ته ولېږل. هلته چې واستول البته خپل د میرمنې ملکه سرایا تر نصر لاندې هغوی لاړل زده کړې کول. همداسې بل کار چې ډېر مهم د امان الله خان په وخت کې وشو هغه نشریه و چې د نسوان نشریه وه چې مدیریت یې د محمود طرزي لور اسما طرزي کوله. او په دې کې ډیر مهم معلوماتي مسایل چاپی ده، د ماشومانو روزنه، د میرمنو لپاره آداب معاشرت، د ښځو لپاره آشپزی او خیاطي او داسې نور ډیر دلچسپ او ډیر معلوماتي او په زړه پورې مطالب د دوی د ویښتیا دپاره، د دوی د معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره نشریدل. همداسې په 1928 کال کې امان الله خان حمایت نسوان انجمن، یو انجمن و چې د میرمنو د ملاتړ انجمن و. البته دا انجمن د ملک سریا او د امان الله خان د یو خور چې سراج البنات نومیده، هدف یې د هغوی اساسي موخه دا و چې د میرمنو د حقونو څخه باید ملاتړ وکړي، او دوی په دې لاره کې سخت جدي ول چې هغه د قانون اساسي چې امان الله خان غوښته د هغه په انشاب کې دوی باید دا عملي کړي. یعنی په دې لاره کې دوی جدي ګامونه پورته کړي وو او ډېر خپل مبارزي کارولي وو، او هدف یې دا و چې د ښځې حقونه نهادینه شي، بنسټیز شي. د دې دپاره دوی کار وکړ. اما د ځوان او ترقی غوښتونکي شاه ډېر زر او د کمې مودې وروسته د محافظه کارو هغه کوم روحانین چې هغه محافظه کاران چې د سره وو د شدید مخالفت سره مخامخ شو، مواجه شو. متاسفانه ملایانو په هغه پغمان جرګه کې هغه نونس مادي چې هغوی رد کړل د امان الله خان او په ځای هغه مادي چې دوی غوښتل چې مثلا ښځه باید په کور کې تحصیل وکړي نقد سره جایز دی، او ملا او قاضي په محاکم او محکمې کې د غړو په توګه باید ومنل شي، او د ملا او مازن امور په قانون کې تنظیم شي، او لقب بلاخره دا چې او داسې نور خبرې. نو دا ملایانو او دا چې مونږ کله وایو چې شاه امان الله خان غازي، په دې اړه به یو نظر ورکم چې دغه غازی په دې خاطر امان الله خان ته مونږ او تاسو هم داسې فکر کوو چې دا به د کله چې د برتانیا څخه زموږ استقلال واخیسته ترلاسه کړه دا غازی علاقه به ورکړي. امانه چې په تاریخونو کې دا راغلی دي چې امان الله خان د خپل حمایت لپاره او د برتانیا په خلاف د روحانیانو چې کله حمایت کوو دی را پاسول د جهاد کلمه یې وکاره، هغه نورسته د دینی روحانیانو له خوانه دته د غازی لقب ورکړ شو. البته دا خو د دې مسلې نه سوا خو دا خبره ما وکړه، او د تعلیم مسله د شاه امان الله خان غازی او سلطنتي کورنۍ چې ما ویل چې ډېر جدي مسله و، همداسې براشو دې مسلې ته چې افغانستان که څه هم دا کلمه باید ایرانه کم چې افغانستان هیڅ کلم په رسمي توګه مستمره نه و، دا هغه شاهان او حتی د همدغه وختونو چې مخکې د شاه امان الله خان نه نقدې پیسې چې د برتانیا د خوانه اخیستل، یعنی تحت الحمایه و، او د هند برتانوي سره په خارجي سیاست کې صرف دې همغږي کوله. نو او په اول کې باید ووایم چې پس له دې چې امان الله خان مطمئن شو چې زما خپلک ټینګې شوې او په اصطلاح چې اوس کولی شم په خپل ځان حاکم یم، نو دوی اصلا امان الله خان اشتباه دا و چې روحانین په نظر کې ونیني وو، او دوی د نظره وغورځول چې په اول قدم کې د ښځو پر وضعیت د ډیر تاکید او توجه او په هغه قوانینو لاس پورې کړي چې د ښځو تعلیم باید حتمی او ضروری وي. دای وخت چې بنسټیز کې د دوی تعلیم او د دوی روزنه ته ډیر باید اهمیت ورکړ شي، او دا ډیر اړینه ده په یو ټولنه کې. او عامه روحاني په هغه وخت کې د شاه امان الله خان په مقابل کې
البته شورشونو اغلی امیر ابی بهم تازه ترابر گزیگم
ولی بیا به هم تاسو سره وګرځیم پر دې موضوع باندې به بحث لرو. اوس مرزو مزمنګه بلې درنې میلمنه ته چې اغلی رابیه جان ستانکزی د موږ سره وصله پاتې شوې ده. اغلی ستانکزی تاسو نه بده بحث تاسو سره مطرح کوم چې ډیر شمېر موارد ته اغلی عملی اشاره درلودل چې تر ټولو مسله ده چې شاه غازی امان الله خان په خپل واکمنۍ کې ډیر موارد د ښځو لپاره په نظر کې نیول ول چې هغه ډیر زیات حقوق ښځو لپاره ورکړي ول. کرا وګرځیږو لا هغې نه وروسته رژیمونو ته د غازی شمان الله خان دغه لاره څومره تعقیب شوې وه، څومره دوی له دغو طرحو له دغو کومو کړنو چې شاه غازی امان الله خان په خپل واکمنۍ کې ترې کار اخیستل د ښځو د حقوقو لپاره له هغې نه وروسته په نورو رژیمونو کې ترې کار واخیستل شو؟
سلامونه تاسو درنو میلمنو او ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه ډیرې ښې نقطې ته مو اشاره وکړه او اغلې امین ډېر ښه وضاحت ورکړو. د شاه امان الله خان په وخت کې چې کوم حقونه ښځو ته ورکړی شول، د موږ په ټولنه کې په هغه وخت کې کپرسلیزه بحث پرې کوو یا مقایسه کوو، نو دې نتیجې ته رسیږي چې هغه وخت کې د موږ ټولنه دغه ټول حقونه یا هغه ټول ازادیانې چې ښځو ته ورکړی شوی وای ورته شوی وو نه پوی ازم کولی. یعنې ډېرې د ازم وړ او د چې کوم یعنی تطبیق په ټول افغانستان کې دا ناممکنه خبره وه. او چې راځو بیا دغه وروسته د زایشه کورنۍ قدرت راځي، دوی د دې لپاره چې د تعلیم پر وړاندې سیاست برانګیزه ځکه مذهبي راپورته سوې وه، نو دوی د خپل د کورنۍ اقتدار لپاره اختیاري کړله. یعنی هغه توجه چې باید ورته کړی وای چې د امان الله خان په وخت کې سوی هغه توجه دوی ورته ونه کړله، ځکه چې دوی نه غوښتل چې خلک یا روحانیون یا مذهبي ډلې د اقتدار یا دوی د کورنۍ د حکومت پر وړاندې اختشاش وکړي او د دوی مخالفت ته پورته شي. دوی تعلیم په لویو ښارو محدود کړل او اختیاري یې کړل، یعنې حکومت په کې کار نه درلود کچا اجازه ورکول خپل اولاد ته یا خپل لور ته ښوونځي ته به تلله، او کچا اجازه نه ورکوله نو دوی به خپل اختیار به یې ول. چې دې کې دا د حکومت یوه ناکامي وه او چې د دوی دا ډېره غلطه پالیسي وه. زه فکر کوم چې دوی په داسې څلوېښت کلنه دوره کې همدغه ډېره لویه د ضعف هغه د دوی په تاریخ کې د دوی د کورنۍ یا د اقتدار لپاره دا د مرګ مدکه موضوع ده چې دوی پورې تړاو لري. راځي په شلکنه مبارزه کې چې هغې نه وروسته هم چې بیا کله حکومتونه راغلي هغه توجه چې باید کړی وای نه ده کړی. هر څه به چې په مرکز او په لویو ښارونو باندې محدود او متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې نه ده سوی، د خلکو ذهنونه نه دي خلاص شوي. راځي شلکنن جمهوریت ته. شلکنن جمهوریت کې واقعا ډېر ښه کارونه شو، نصاب ډېر ښه وو، د ټول منلی وو، اسلام یو ټکی د اسلام ضد یا مخالفت پکې نه وو، ټول اسلامي قوانین او هر څه په نظر کې پکې نیول شوي وو. ډېر ښایسته نصاب، ډېر ښه میتود او د ښوونځي لپاره ښه زمینه او فضا برابره وه د ښځو د تعلیم او د کار لپاره. خو دغه سیاسي مبارزه یا د زده کړو لپاره مبارزه اسانه هم نه وه، او هغه لاسته راوړنې باید چې درلودلې
دا چې په تیرو شلو کلونو کې لاسته راوړنې څومره وي یا دا څومره د ښځو لپاره له هغه کلونو ثابتېدلی شي چې دوی رښتیا موشو کړی چې خپل حقوقو ته ورسېږي، پر دې باندې به هم وغږېږو. موسو مرزو خپلې
خبره لنډه کوم او په دغه شلو کلونو کې هم لویه ستونزه چې د تعلیمي پروژه بشپړه نه شوله یا د قناعت وړ ونه ګرځېدله. علت یې په کلیو کې جنګونه ول او د مرکزي حکومت نه توجه، ځکه چې مرکزي حکومت ته هر رقم ته وایي په هر چیلنجونو سره ته وایي بیا هم باید د ښځو او د نجونو د زده کړو لپاره کور په کور کلی په کلی باید دا زمینه برابره کړې وای. په عراق کې د دولت نه توجه او جنګونه ول دغه دې سبب سول چې موږ هم بیا په دې تاکو په برخه کې د نجونو د تاکو په برخه کې هغه کوم کارون چې درلودل هغه سل په سل هغه د
خلاصونه اخلي ستانګزی په دې موضوع تاسو سره تمکیګ پر دې باندې به باسل ورزکه چې تاسو یو لږ کسان است چې په تیر جمهوریت کې مکار کړی دی تاسو باندې خت تجربه وی چې د خزاکون به څنګه وو پر دې باندې تاسو سره به وګګي کووس د دې برخه ورسته پښتنه بل خپل درنې ملمنه اغلی نفیسه جان دانش سره ولرو چې هغه موږ سره د ویډیو لاره وصل شوې ده لو دې څه خبرو پښتو چې کوم اساسي کارونه و چې په دغه یو سل پنځه کلونو کې د خزو لپاره سی ول بل اخره یو تناسه دوی لپاره د قناعت وړ وو
تاسو کاوس تاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته په ډیری وختونو سره دا چې نن د بخناستون زمونږ لرو تاسو هم لیدلې شئ کچيري حکومتونه په صحیح ډول باندې پاتې نه نن باندې د دې ستونزو سره هم مخ نه وای په یو سلو پنځه کلونو کې دا چې څه کارونه خزینه او تشوي دي د دې اساس او بنسټ ملک سرایا یې خېده هغه خزه چې د شاه ترڅنګ ملکه او د خزو حمایتګر او د دې ترڅنګ خزو ته واقعا ډیر خسته کارونه کړی و ولی یو سستونځي د دې لامل شول چې دغه کارونه یعنی هدف ته ونه رسیږي په دو ټول یو سل پنځه کلونو کې صرف هغه کلونه چې شاه امان الله خان پکې واکمنی لرله اساسي کارونه خزینه او تشوي چې د هغوی د تعلیم برخه کې وو سیاسي مشارکت کې وو فرهنګي برخه کې وو د دې لپاره ډیر زیات کارونه وشول بعد له هغه نه خزینه او تشوي صرف ډیر زیات په ضعیفي شکل باندې کارونه وشول تر دې دمه چې په دې دم کې هم خزینه د ثانیه نه بالکل وویستل شولې شلکلن جمهوریت به هم پکې یاد کو شلکلن جمهوریت کې سید د خزینه او مشارکت وو تعلیم و تربیه و ولی ازنی مشکلات و خزینه و مشارکت په سمبولیک شکل باندې و په صحیح شکل باندې نه و چې مونږ باید وای چې ولا سیده خزینه و مشارکت سم صحیح و ولی د امان الله خان دوره هغه دوره و چې واقعیت د خزینه و لپاره داسې که اساسي کارونه پیوش کول که چیرته د هغې پالیسی تعقیب شوه وی او مخې ته تللې وی په د اصلاحاتو پر وړاندې سره ان شاء الله نن به افغانستان د هغه قدرتونو یو برخه وي چې نن په نړۍ کې ډېر لوی سیاسي لوبي لوبوي او نن به د افغانستان ځوانان او پیغلې نور ملکونو ته نه مهاجر کېدلې بلکې نور ملکونو به افغانستان ته مهاجر کېدلې ولی افسوس دا چې زموږ واړه فکرونه وو او امان الله خان ته مو سیکولر او داسې نور نومونه ورکړل او دغه برنامه مو لوبو سره لا هو
ډیر زیات مننه کوم بیا هم ورته مغلی یوسف زئی ته چې غواړم د باس په دوام می برخه باندې ورسره وغږی چې هغه تیر شلو کلونو لاسته راوړنې دي ډیر شمیر خلک ورته لاسته راوړنې وای چې واکه په دغه تیر شل کلن ماموریت کې لاسته راوړنې موجود وي او ډیر شمیر میرمنو پکې وشو کولای چې یو څناڅ تر لاسه کړي که راوګرځي غوښتم د تیر شل کلونو ماموریت چې په افغانستان کې تر سره شوی دی اساسي لاسته راوړنې د خزل لپاره څه وي
ډیر ښه سوال ته اشاره وکړه چې ډیر کسان وای چې دغه تیر حکومت شل کلو حکومت خزو دیره خزو لپاره دیره امکانات به فراهم شو او د تحصیل زمینه هم فراهم و دا خبره زه خب بالکل ردوم د هر چا ذهنیتونه فرق کوي د هر چا دیدگاه فرق کوي ما په دیدگاه زه خپله په افغانستان کې اوسېږم او مخکم عملته ما ژوند کوله اوس هم په افغانستان کې ما کومه خزې پیشرفته شوي دي او کومه خزې تر لپاره زمینه د کار او زمینه د تحصیل فراهم شوې دي او بخې فراهم شوې او د تیر حکومت البته ما دفتري تیر حکومت کې د خپل یو حلقه وا یا د دې خزو یو حلقه وا چې هغه خپل په اداري امور کې دی لپاره امکانات فراهم او د لوی لوی پروژې چې مراد له دی لپاره فراهم کېدو هغه لاسته راوړه او نور کسان نور خزو چې موږ په افغانستان کې دو ویش مینه ناخذ چې لرو د ټول کسان دغه برنامه نه مستفید نه وو او حتی د اخره جمهوریت حکومت کې ډاکټر شیف غنی او د رولا غنی به خپل ځان ته یو تیم درلود چې امره تیم پیداري امور کې و او د مجالس کې و مګه او ټول امکانات سفرونه او پروژې ټول شان دوی ته فرام کېده او نور تاسو ته وایم چې مونږه یواز دغه خزې په ملګرو په افغانستان کې موږ داسې خزې لرو چې روستایی خزې دي او داسې دومره شاقه کار نه کوي او داسې خزې لرو چې دومره باهمت خزې دي چې په دې خپل
یوسفزۍ پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې سره دی چې په افغانستان کې ډېرې مبارزې میرمنې دي چې هغوی د خپلو حقونو لپاره جنګېدلې دي یا یې کار کړی دی، ولې موږ یوازې هغه څو محدود میرمنې نه شو په ګوته کولی چې هغوی په ډېر جمهوریت کې په کار اخته وي یا دوی په صحنه کې پاتې شوي وي؟ که بس ولرو لاغه میرمنو را پیل کړو چې هغوی په نورو پرتو سیمو کې اوسېدل ژوند یې کاو، د هغوی د حقوقو د نه ترلاسه کولو عوامل څه وو؟
خود ما تاسو ولا چې افغانستان حکومت حکومتداری همیشه داسې په پروژه مختص دی، یعنی داسې څوک نه ده شوی چې داسې موږ یو نظام راغلی رښتینی افغانان لپاره او د عملت لپاره دی خدمت وکړي. داسې خبره تر اوسه ما عمر م په دغه کم 50 سره زه رسېدلی یم، تر څو چې زما لیدلی درې څلوېښت کاله جنګ په افغانستان کې وشو، هر یو خپل منافع لپاره خپل خاص د جیب لپاره جنګېدلی او خپل ځان لپاره مبارزه کړی. او تیر حکومت هم همداسې، زه داسې ټولو کسانو ته زه احترام لرم، زه چا تخصیب کوم نه. تیر حکومت فقط یو څو ښځې فقط دغه سیاسونه هم هغوی وو او برنامې هم هغوی لپاره سفایده هم هغوی څه پروژې مات کول کېده او نور ښځې مطلق د هر برنامه نه پات شو. مشکل چه شی وو چې دوی د ښځو هغه ښځې بیچارهګانه چې روسۍ ښځې وو هغوی علم و دانش نه درلوده، هغوی د نوم نه استفاده کېده او ډېره برنامه او ډېره پروژې د دوی نومونه واخیستل شو. او نن سبا چې موږ نن د طالبان حکومت چې راغلی، نن چې موږ همداسې بې سرنوشته پاتې شوی وو افغان ښځې او دغه مکتبونه چې بندي هسته ستونزې مشکلاتونه چې موږ مخامخ شوي دي، دا ټول د تېره حکومت هغه دی، د دوی نظام او د دوی مشکلات ستونزې وه. او دوی هغه ښځې چې په قطر کې چې کېناسته دغه افغان سیاسونه ښځې چې په قطر کې لاړ مخکنه چې طالبانو سره دوی توافقنامه چې امضا وکړه، هغه کې د دوی توافقنامه کې څه شی وو؟ اول یې دغه حملې نه شو. کومه ښځه چې هغه ښځه چې بیچاره په دغه خپل د کورنۍ نه یو مور 15 اولاد خپل په دغه جنګونه کې د لاس واغی، ولې هلته په دغه مجلس کې هغه دعوت نه شو؟ هغه ښځه چې دوه پاسپورټه وه، هغه ښځه چې په تېره حکومت کې یو افسر په افغانستان کې وو، یو نور یولس میاشتې یاغې نه پاس په بل مملکت کې دای ژوند کول او خپل اولاد لپاره زمینه د تاثیر فراهم کړی وو. هغوی هغه مجلسونو کې به هغوی اشتراک کوله، هغوی برنامه کې هم هغوی وو. اوس هم همدغه مسله ده، اوس هم همدغه مسله جریان خبرې کوم، اوس هم دا برنامه جریان لري، ځکه چې هغوی په دغه نور مملکتونو کې دوی ژوند کوي او دغه سفارتونه او جهانی هغوی باندې اعتماد لري، هغوی خپل خارجیانو سره کنکشنونه جوړ کړي دي چې اوس هم د افغان ښځو په نوم دوی استفاده کوي او د غټې غټې پروژې او دوی اخلي چې موږ افغان ښځو لپاره بشري کومک کوي یا فلانه بس بدن تر اوسه د دوی کومکونه نه ده رسېدلی او اوس هم دوی د افغان د ښځو نوم نه دوی استفاده کوي.
بل خو که تاسو سره بیا په لاندو کې کراته وایي چې همدا چې دوی حقوق ورته نه دي رسېدلي، هغه میرمنې فعالې پاتې شوي دي، ته تو خو حق څنګه راخیستی شو؟
مونږ حق دې نه اخیستی شو چې مونږ خو اوس مونږ اصل تعداد خراب دی، اصل تعداد چې هغه تنظیم نه شي جوړ نه شي مونږ هیڅکله بیا هم نه شو کولی چې مونږ خپل حق حقوق واخلو. اول خو مونږ خپل حق حقوق د خپل د کورنۍ نه اخیستی نه شو، ځکه چې استاد څه فکر کوي چې دا ټول ښځې خپل میراث اخیستی شي؟ نه د خپل د پلار کور نه اخیستی شي، نه د خپل د میرمن کور نه اخیستی شي. او دا ستونزې مشکلاتونه اوس هم په دا افغانستان کې اوس هم اوس خو د امارات تامینه تېر حکومت کې مونږ یو حقوق بشر نه درلوده چې دومره خشونتونه هلته دومره دوستګانه پراته وو چې یو ښځه تله چې زه خپل حق غواړم، زه خپل حقوق غواړم د خپل د میرمن د کور یا د پلار کور نه، او دا په دغه محکمه کې راکشېده او دوی ته د دوی حق لاس نه
ډیره مننه ژوندۍ ساغلی یوسفزی. اغلی ستانکزی، اغلی یوسفزی، په خپلو خبرو کې ویلي چې تیر ماموریت کې چې شل کاله په افغانستان کې د افغانستان پر خلکو باندې ترسره شو، هلته ټول د ښځو حقونو په برخه کې کارونه پروژهیي کېدل، د تاسو په حکومت کې پاتې شوي وی کار مو کړی و، هلته رښتیا هم د ښځو لپاره څومره په رښتینی شکل باندې کار کېده، څومره دغه مسلې سره موافقه سئ؟
شل کلونو کې که موږ به ووایو چې بیخي کار نه درته وایي، دا بې انصافي ده. نو ځکه چې په شلو کلونو کې واقعا ښځو ته کار وچوله، کار شوی ده. کار که موږ خپله میدان ته نه و راوتلو، یا دغه ظرفیت مو نه درلودی چې خپل حق له خپل میړه نه واخلو یا د پلار له کوره واخلو، دا بیا موږ نه شو کولی چې دا په حکومت باندې واچوو. حکومت نه حاکم جوړ کړی ول، وکیلان ول، حتی د ډاکټر صاحب غني په وخت کې د ښځو لپاره خاصه د خشونت محکمه وه. یعنې هلته ټولې کارکوونکي، قاضي، څارنواله ټولې ښځینه وې. هلته هېڅ نه وه، هېڅ هغه نه وله په کې چې د یوه ښځه کولی شوی چې هلته واچي عریضه وکړي، خپل حق وغواړي، کار سوی وه. دا چې زه وایم چې د قناعت وړ نه وه، په دې معنا چې متوازن انکشاف نه ورسوي، په حواله برخه کې سواد نیم چې یو چا د یو چا ذهن روښانه نه کړو چې هغه خپل حق وغواړي، هغه په خپل حقونو باندې پوه شي نو هغه به څنګه خپل حق وغواړي. تېرو شلو کلونو کې کار سوی وله په هره برخه کې، تعلیمي برخه کې، رسنیو کې، چې یوه بېلګه یې تاسو یاست. رسنیو کې څومره د مونږ خویندې ورسېدلې، تر کومو ځایو پورې، په وزارتونو کې موږ نه څه کولی چې ټولې ښځې چې کار کړی وي ورته چې دا دوه پاسپورټه وي. زه خپله په افغانستان کې پیدا شوې، په افغانستان کې لویه سوم، نه د وزیر لروم، نه د وکیل لروم، په خپلو تلاشونو، په خپلو هلو ځلو باندې زه ما دولتي پوست کې وظیفه اجرا وکړه، ما په حقوق بشر کې، ما په هر ځای کې چې انسان هر چیرې رسېږي خپله به یو تلاش کوي. ځکه هېڅ حکومتونه که نړۍ کې موږ امریکا ګورو یا اروپا یا هر هېواد مثال ورکوو، داسې نه ده شوي چې د یوې ښځې لپاره یا د یو نارینه لپاره حق د دروازې شاته ورغلي او ورته وایي چې ووایي چې دغه وخت دا ستا حق ده. موږ مکلف شو چې د خپل حق لپاره مبارزه وکړو، د خپل حق د غوښتنو لپاره باید هلې ځلې وکړو، اللارې ولټوو. همدا اوس چې کوم وضعیت په افغانستان کې ده، او که یو څوک پروژه اخلي، بیا زه د هغوی د ټولو مخالفه یم. یا افغان د ما د مور د ما د نیا د ما د خویندې په نوم څوک پروژه اخلي او د ما خویندو ته خیر ترې نه رسېږي، خدای دې هغه پروژه د دوی هغه پروژه د دوی سر وخوري. نو هغه رقم ته رقم خلکو ته موږ مبارزه او د هغوی فعالیتونو ته موږ په هغه مثمر فعالیت نشو ویلی. نو د دې لپاره که همدا اوس دغه زمینه برابره شي چې موږ باید دغه ستونزه په خپله کې حل کړو. ما مخکې یادونه کوله، خو تاسو د وخت هغه وخت یعنې وخت ما ته اجازه نه راکوله چې زه بشپړ وضاحت ورکړم. که موږ غواړو چې خپل حق وغواړو، راځو دغه 1500 کلونو کې تل دغه د ښځو د تعلیم مثلا موږ ته د بهر له خوا سپورت شوی، یعنی د موږ خلک دغه غوښتنه یې لهنده کړی. او کله چې د موږ خویندې غږ پورته کړه په کابل کې د امارت مقابل کې چې موږ مکتبونه غواړو، د کوم کور نارینه وتلی ورسره ودرېدلی. یعنی موږ په خپلو کورنۍ کې اوس کله فیصد خلک په دې متقاعد دي چې د خپلو لورونو او د خپلو خویندو لپاره مکتبونه غواړي. موږ باید په خپله دغه د موږ په درد خوري، دغه د موږ ضرورت ده، دغه د موږ بشري او انساني حقونه دي، باید خپله کینو خپله یې واخلو. راځئ وایي موږ او تاسو مثال لرو، وایي پردی کات تر نیمه شپه وي، نو دغه د نیمې شپې له کاته تېر شو، دغه له بل چا نه ونه غواړو، دغه خپله کینو خپله وغږېږو او خپله دغه باید لاسته راوړو. دغه ستونزه چیرې ده؟ دغه په مذهبي لحاظ چیرې په دغه چیرې دغه د مکتبونو یا د تعلیم په برخه کې ستونزې چیرې وي؟ راځئ چې هماغسې به مینه ورته برابره کړو. راځئ چې د خپل لاس خپل جب ته خو د بل چا لور ته یې مه نیسو چې د تعلیم زمونږ حق ده، یا د امریکا مونږ ته راکړي، یا د بل هېواد مونږ ته راکړي. زمونږ هغه خویندې چې په افغانستان کې دي، رښتیا هم اوس هغوی سوځي. کوم څوک چې پروژه یې ول، هغوی به خپل کار به کوي او مونږ به پاسېږو. د دې لپاره چې مونږ هغه اصلي رقم ته چې باید میدان ته وتلي وای، میدان ته ونه وتلو، نو ځکه دښمن ته زمینه برابره شوه، نو ځکه هغه خلک به راتلل له خارجه پوسټونه به یې نیول. ما خپله دته خویندې لیدلي، ما خپله ښځې ته شکرې چې تاسو د همدلته پیدا شوی، همدلته لوی شوی، تاسو باید په دغه پروژو کې کار وکړئ، تاسو باید دغه پوسټه کاندي شئ. خزم ترې پوسټه کاندي نه کړل، پیږې شپې کې زنګ وهلو وای ما ته خپل خاوند اجازه را نه کړه. موږ به پای سوال نه خپل کورنۍ نه دغه دغه همت باید ځان کې پیدا کړو چې له خپل کور نه له خپل کورنۍ نه خپل حق واخلو، بیا یې د حکومتونو څخه م اخیستی شو. مننه.
مننه. اخلی امیل تاسو پند نور میلمنو آواز اوري او د دې نظریات ته به غوږ پاتې شوي یاستئ. فرض کړو که جمهوریت نوی ړنګ شوی، په دغه درشل کې د ښځو وضعیت به په کومه کچه کې اوس به ښځې په کوم وضعیت کې وي؟
مننه کوم. اوس وضعیت خو زه فکر کوم لکه لمر غوندې ټول دنیا ته معلوم دی، خو ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. موږ همدلته یو او وینو چې څه حالت تیریږي. خیر، په هر صورت هغه نسبي امنیت چې دی دا هم یعنی هغه مثبت ټکی دا دی چې زه وایم هغه کسان چې جزایر د قدرت و فعلا نشته هغه ته خوشحال یم، دغه امنیت ته خوشحال یم. خو دا چې میرمنې د خپل اساسي حقونو چې تعلیم دی او بې د تعلیم نه، زه دا درته وایم مخکې باید تاسو دا پوښتنه وکړه چې ښځه کله حق خپل ترلاسه کولی شي. افغان ښځه دا مظلوم، دا محکوم، دا د چا خبره چې هیڅکله ظالمه نه وه، د دې حق هغه وخت ادا کیږي چې اول تحصیل ولري.
اوس هغه مليون معقوله ده کوم تاسو پرې وغږیږو
سیاسي ډګر کې.
بله،
په سیاسي ډګر کې استازیتوب ولري، دا یې حق هغه وخت ترلاسه کولی
شي. تاسو ویلي چې ښځه به کله په افغانستان کې خپل حق ترلاسه کړي؟
مثلا ده.
بله بله،
دا خو مې درته ویل چې هغه وخت ترلاسه کولی شي، تکرار به نه کوم.
بله بله، تاسو پوښتنه دا ده چې تاسو ویلي چې افغانستان کې به ښځو ته کله حقوق ورکول کیږي؟ اوس هم دا پوښتنه ده چې حق اخیستل کیږي، حق نه ورکول کیږي؟ د دغه حق اخیستل لپاره فکر کوي افغان ښځو خپل رول ترسره کړی دی که نه؟ یوازې ته پته مو چې باید موږ تاسو حق راکړي.
زه دا درته وایم، حق هغه وخت ترلاسه کیږي چې دا علم پوهه ترلاسه کړي. کله چې تعلیم نه لري، دا څنګه خپل حق وپیژني؟ په کوم هغه باندې خپل حق وغواړي؟ د چا نه وغواړي؟ څنګه یې وغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. اول تعلیم دی، اول تعلیم دی، دوم دا کار وکړي چې په ټولنیزو چارو کې خپل بسیاینه، خپل لاسته راوړنه، خپل امکانات ترلاسه کړي، په تولید کې سهیم شي، چا ته احتیاج پیدا نه کړي. او مجبوریت او دا احتیاج چې ده، دا په خپل یو محکومیت دی. کله چې دا په خپل لاسته راوړنه ولید، په خپل موټو باندې ولاړوي، او کله چې بیا استازیتوب په سیاسي ډګر کې کوي، دا نو کولای شي چې د نورو ښځو استازیتوب وکړي او نورو ښځو ته حقونه ترلاسه کړي. حقونه داسې ترلاسه کیدای شي، حقونه مفت ترلاسه کیږي، نه چې هیڅ تعلیم ونه لري په کور کې. دا دته وایي چې ته حق بیچاره هغه خپل حق نه پیژني. نو دغه علم پوهه ده چې انسان خپل موخو ته رسوي، انسان انسانیت ته رسوي، او بالاخره لکه د نورو غوندې خپل هغه د ازادۍ احساس کوي. یعنی تر هغه چې دا تعلیم نه کړی، نو چې دلته د تعلیم مخه نیول کیږي، زه تعلیم نشم کولای، د کار مخه مې ډپ ده. او په ډیرو ځایو کې چې هغه باید کار وکړي او اختصاصي تعلیم کړی دی او کار کولای نشي، دا خو په خپله هغه کونه دي چې نن ورځ موږ له لاسه ورکړي دي. هغه اجتماعي کونه چې زه پارک ته تلی نه شم چې دا زما انساني ټولنیز حق دی. مثلا زه سره کوم باید بس دا ایجاب چې مسله ده دی کې څوک مخالف نه دي، موږ مسلمانان یو او ایجاب سره هیچا مخالفت نه دی کړی. اساسي او بنسټیز کونه زموږ هم دا دوه دي چې دی په سر موږ هیڅ کلام د خپل غږ همیشه پورته کوو، همیشه جاری ساتو دا مبارزه او دا غواړو. زه فکر کوم چې دغه حالات به ډیر دوام ونه کړي، لکه چې نور قدرتونه دوام ونه کړي. هیله مند چې په دې برخه کې دوی توجه وکړي، ځکه یو ورځ که د تعلیم نشاته پاتې کیږي، یو هیواد د پرمختګ نشاته پاتې کیږي. که میرمنې په ټولنیزو چارو کې ګډون ونه کړي، د یو هیواد د پرمختګ هغه ماشين پرمخ کار نه کوي، پرمختګ دي د یو هیواد حیات پرمخ نه دي. دا درته ویم چې دغه میرمن چې په افغانستان کې نیمه پیړۍ جنگ کې شوی، مونږ تر نیمایي زیات یو. او دا چې وزګار دي، احتیاج دي، بیکار دي، لاسته راوړنې نه لري، فقیر بیچاره په دغه حالت کې دي، نو دوی حقونه به د چانه وغواړي او څنګه به یې وغواړي.
مننه. اغلی نفیسه، دلته یو مسئله ته اغلی امیل اشاره درلودله چې هغه د مکاتب او تر څنګ د پوهنتونونو بحث مطرح شو چې لا دلته په افغانستان کې دغه بحث واضح شوی نه دی چې بالاخره دغه موضوع به کله واضح شي. نو په دې اساس به تاسو سره هم موږ خپل بحث د باور کړو. درنولدونکو فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې اوس هم دمه لرو. بله نفیسه جان، موږ سره واصله نه ده پاتې شوې ده، که بیا هم واصله شو نو بحث به سره دوام ورکړو. اغلی امیل، بحث غواړم چې تاسو سره ادامه ورکړم. تاسو اشاره درلودله چې دلته د مکاتبو بحث او د پوهنتونونو بحث په خپل ځای باندې پاتې شوی دی، اوس اصلي موضوع ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره هم ده چې ولې پوهنتونون او مکاتب تر اوسه پورې بند پاتې شوي دي. کره وګرځو د طالبانو اصلي هدف ته، چې ولې دوی قضیې هدف ګرځوي، د دوی هدف له دغو دیزونو د دغه محدودیتونو څخه څه کېدلی شي، د مکاتب د پوهنتونونو په بندولو سره څه ترلاسه کولی شي؟
متاسفانه درې کاله مسلسل موږ هغه ښځې وو چې دوی ته مراجعه کړې ده، آرام ناست نه یو، همداسې چې غږونه هم پورته کړي دي، دوی ته تللي وو، د دوی مشرانو ته تللي وو، موږ ډېر موږ ته قدر کړی دی، خو متاسفانه دوی په خپل هم دا علاقه مندي لري چې میرمنې باید جنکی باید تعلیم ولري، په مکتب ولولي، لیسه ته لاړ شي، همداسې پوهنتون ولري، متخصص شي. دا موږ غواړو، د دې مخالف نه یو، خو متاسفانه بیا اصلي توجه دوی نه ورکوي، دوی اصلي دلیل نه وایي، او په همدې شکل په یو رقم دوی د دې مسلې نه تیریږي. چې زه ډېر متاسف یم، ځکه یا ورځ چې د تعلیم مسله د خپل هغه اصلي مسیر نه یعنی خپل لارې چپه کړه او هغه وشلي ده قطع شو، دا به هېڅکله نورمال حالت ته نه راځي. یو ښار که ډېر خراب هم شي، بیا جوړېږي د ځوانانو په هغه ارزان انرژي باندې، خو مګر د تعلیم مسله که یو وارې وشلېدله او په هغه کې وقفه راغله، ځان راغی او پاتې شو، دا بیا په پیړیو پیړیو ناممکن ده چې هغه اصلي مسیر خپل کې، ځکه دا د تمدن نه موږ ډېر شاته پاتې شولو، دا نسلونه نسلونه زموږ تباه او برباد شول. جنکۍ په هغه عمرونو کې چې دوی ول درې کاله چې تیر شو، خو طبعاً دا دودیزه ټولنه ده، یا په زور یې واده کوي، یا یو شکل بیا دا واده وکړي، یا په هغه کورنۍ کې څوک ورته اجازه ورکوي نه ورکوي، د ماشوم خاوند کېږي او بیا څل خبرې دي، او بیا نو دغه وخت دغه فرصت دوی له لاسه ورکوي. هغوی آیا په زړونو کې هغه میلیونونه جنکۍ هغه ارمانونه نه درلوده چې زه باید کوم وظیفې ته وګمارل شم، کوم ځای ته ځان ورسوم، کوم اهداف یې ځان دپاره چې ټول لري، هر یو لري، موږ خپله درلوده. نو د هغوی چې هغه هیلې او ارمانونه خاورې ریشول، دغه تاوان څوک ورکوي؟ دغه ځواب څوک ورکوي؟ دا خو لوی ظلم دی، دا دا همیشه زه وایم چې دا یو ملي خیانت دی.
ډېره زیاته مننه.
او زه راشم دې ته مخکې باس یو تاریخي باس و، هغه تاسو کټ کوو بخې چې ما درته د امان الله خان دورې هغه وکړه چې چیرته بیا دغه مقته راغی، هغه هلته چې روحانیون هغه تعدیلات چې امان الله خان بیا دوی په قانون کې راوسته، بلاخره د دوی د خوانه ونه منل شو، اعتراضات او شورشونه د امان الله خان په وړاندې ادامه پیدا کړه. قانون د امان الله خان او قرآن دغه خلکو ته چې لوستي خلک تر لوستي کم وو، یعنی نالوستي خلک ډیر وو، هغه عقیده من خلکو لغول، نو دوی دونه کار وکول په خلکو په منځ کې چې قانون بل رقم تشریح کړه او قرآن یې اخیستی و، بس هماغه مصالحه شورشونه راپورته شو. او دا شورش پس له سل کاله دا دی لا پسې پراخی وینو، لا پسې خونړۍ وینو چې نن یې موږ تجربه کوو. دغه 1929 جنوري کې امان الله خان چې کله سکوت وکړو، د ښځو د حقونو د ملاتړ هغه قانون هغه قدرت د همېش دپاره نه، د یو اوږدې مودې دپاره له منځه لاړه. او بیا د ښې ډیموکراسي چې شروع کېږي د امان د ظاهرشاه په درېیمه لسیزه کې، تر هغو پورې داسې هغه سي د قانون د ملاتړ نه بي برخي شو د هي دیموکراسي کې بیا دغه خزي بیا سیاسي دګر ترات راغله او بیا ټولنیز فعالیتونه شروع کړ پدې کې هم پدې د هي دیموکراسي کې چې دوی هغه استقبالي هغه لګزره تعریفي پاره کې میرمنی چې په سیاسي دګر او ټولنیز چارو کې خپل هغه حضور سرګن کړ خو بل اخره بیا هم د ځای شاره کاکا چې دوی خو سنن ډیر کمو اول نه تر اخره پوری دغه اکل کونه چې محافظه کارانه برخورد وکاو او په خاري او کلیواله سیمه کې هغه اجباري حجاب رواج ک تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د پیړۍ را په دی خو د تاریخ وګدو کې میرمن چې په لری پرتو سیمه کې په کلیواله سیمه کې ترکیه او تکرای غوندي هغه په کاروندو کې چې کله کار کوي او د خپل نارینه سره برخه اخلي په کار کې په کلیواله سیمه کې ډېر جدي مسله نه ده د حجاب
بله دین مننه اول امیل مننه کوم راګرزو د بباس روسي برخه ته چې دلته پر مسولیتونه باندې به غوګي غو خطر دي د مخه زو غل دانش ته چې د دې برخه د روسي پختن لدی سره متره شي اغل دانش د نارینه او رول کر واخلو په باندې ټولنه کې چې د خزو د قانون د ورکړې په برخه کې څومره دوی مسول پاتې سي د جمن پاتې سي دي ک پر دې غوګي غو مونږ تاسو خبرې د مکاتب او پانتونونو درلودل شي ک په دې برخه کې پر باسول رو دوی خپل د مسولیت څومره ادا کړی دی د خزو د حقونو په برخه کې کاغه خصوصي حقونو چې دوی ته ځنګړي شوی دی او ټولنه او شریعت مرته اجازه ورکړي ده هغه د پانتونونو او د مکاتب او د زده کړو حقوق دي دوی خپل رول په دغه برخه کې تر سره کړی دی
خاندیره مننه اپ یو سلو پینځه کال کې مکمل خبره مونږ کو یعنی ل امن الله خان له دورې نه تر نه پوری خبره کو هر شخص او هر نارینه د افغان امن الله کې دین شي چې د سوریا تر څنګ و دریږي ملک سوریا تر څنګ و دریږي خپل حق ادا کړي ملک سوریا او امن الله خان خپل حق ادا کړي او د تعلیم په برخه کې دا چې هغه یو ډیر نازک شیخ خپل په قوانینو کې ځای پر ځای کړی او زمای د تاریخ په برخه کې دا ډیر زیات خوخیږي چې هغه هغه د قانون کارشيوانه شم تشپیتمه ماده ده چې د خزینه او د انجونو تعلیم اجباري کېدل و د دولت لخوا نه چې کله داس یو لوی اقدام وشي او د خزینه او تعلیم اجبشنو د خپل د حق ادا کیدل دي دغه برخه کې حق ادا شوی وو ولې ورسته یو یا تر هغه ورسته کوم حکومتونه چې راغله هغه کې کېده شي کار ورته وشو حل ځل ورته وشو ولې هغه حق چې باید ادا شوی وي ادا نشو چې نن موږ هغه پایله ګورو صرف حق دې معنا نه ده چې تراشه خار کې دې مکاتب خلاص کا خار کې دې انجونی با تعلیم کولی بل رو پلس پرتو سیمو کې دې انجونی به تعلیم وګرځي کې او دې درسن هغه د امداسې پاتې شي نارینه دې برخه کې ډیر زیات ملامت په دې دي چې دوی د خپل خويند او د خپل خوځو د خپل مایند درسنګ نه دي درېدلي هغه نه دي غوښتي چې بل اخره د قشر دې باسو د شیو د ټولنې یو روخانه قشر دی وګرځي په دې برخه کې ډیر زیات پاتې راغلي دي سیوا د هغه نه لګان نه چې د خزینو تر څنګ ولاړ دی او خپل حقوقونه کړی دی ولی په کل کې دغه نارینه او دا کار نه دی کړی افغانستان داسې یو ملک چې د محوه کولو په برخه کې ډیر زیات تکړه دی ډیر زیات تکړه دی ولی په اصلاحاتو کې ډیر زیات سست دی اصلاحات په چیرته افغانستان کې راوستل کېدل د امان الله خان حکومت په پاتې وي او امان الله خان حکومت کې به ډیر زیات سره ملک سوریا که چیرته خپل ټکرای لري کړی وو تاسو کولای شو چې هغه اصلاح کړي دا په دې معنی نه چې تاسو مکمل حکومت یې محوه کړي د دغه برخه کې نارینه بیا ډیر زیات ملامت دي ځکه د پیسو په مقابل کې پروژې چلولې دي پالیسيګانې چلولی دي خپل د خور مور او د دې ترڅنګ د خپل لور د آئندې په برخه کې هیڅ داسې حل ځله ونه کړل چې نن یې موږ روخانه حالات ګورو چې زما تعلیم زما تحصیل ټول بند دی ولی نارینه مې قرار ناستی او د دې ترڅنګ چې ما ته وایي چې سید ستا یو حق ځای کیږي ته انساني بشري حق ځای کیږي ما ته لا پسې اختار را کوي چې ته باید خپل خوله وتړې کینی تاسو را داسې جدي برخورد کوو ته ماته زما حق نشي را کولی ولی اختار ماته را کولی شي. نو زه څنګه یو نارینه ته ووایم چې زما د ټولنې نارینه د ښځې تر څنګ ولاړ دی او د هغې حق ادا کړی دی تعلیم په برخه کې سوا د هغه نارینه وو؟ زما خاوند هم نارینه دی ولی زما تر څنګ ولاړ دی او زما د غږ بدرګه کوي. ولې هغه نارینه ګان چې نن په افغانستان کې ژوند کوي بیا د هغه مسلو طرفداري کوي چې هغه د تعلیم خلاف وي، ډېر افسوس ورته پکار دی. تاسو یو ځل نه زرهاو ځلو فکر وکړئ چې ستاسو خو د یو لوی حق نه محرومه ده، د داسې حق نه چې هغې ته په کل کې ټول برخه ورکړی دی، ولې تا ته هغه حق اخیستی دی؟ نو ډېر زیات په دې برخه کې ملامت دی.
ډیره زیاته مننه اغلې یوسفزی. وروستۍ برخه هم دې ته ځانګړې کیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه له لاسه ورکړي حقوق د بیرته افغان ښځې ترلاسه کړي. د حکومتونو مسؤلیتونه باندې وغږیږو، دوی څومره لوی مسؤلیت دی چې باید د اتباعو د خپل د افغانستان د وګړو د کوم حقوق چې هم دین هم شریعت هم قانون ورته ورکړی دی، هغه دوی لپاره باید مساعد کړي.
بیا هم تاسو نه ډیره مننه تشکر کوم. اول خو تاسو ګرانو ګرانو میلمنو ته میلمه ته زه اړې ما سوال ته پام نشو اړې ما هدف دا و چې په دغه مهمه ناسته کې هغه ځې دعوت کې د چې دوی دوه پاسپورت و ما هدف دا نه و چې د ټول خلک چې په ډاکټر اشرف غنی په حکومت کې د کار کول د دوی ټولې دو پاسپورت دا ما دف دا نه واغې ما هدف غلط واخستله. او بل خبره چې هر څوک خپل دیدګای ده، یو کس د غازی امان الله خان حکومت دری نه خوشاله، یو کس ډاکټر نجیب نه خوشاله، یو کس د اشرف غنی د حکومت نه، یو کس د کازی نه. هغه مونږ هغه د هغه
اساسي پوښتنې باندې به وغږیږو چې وخت کم دی، تاسو خپل نظر شریکې چې څنګه ممکن کېدلی شي چې اوس دغه لاسته تللي حقوق د بیرته مهیا شي ورته ورته شي کړلی شي.
زه تاسو یو خبره اشاره کوم چې مونږ زیات حق حقوق نه غواړو، هغه حقوق حق چې مونږ ته شریعت راکړل شوی ده مونږ همغه غواړو، همغه مونږ ته ورکړي او مونږ هر حقوق غصب نشي، حکومت همغه باندې توجه وکړي او هغه کسان چې مونږ حقونه اخیستي دي هغه هم دې باندې به توجه وکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان دونه
بله 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 اغلی امیل ته ورزو د اغلی سوزی اړیکه موږ سره پرې شوړه. اغلی امیل تاسو نه به نظر واخلو چې دلته سره لدی چې کورنی مسولیتونه شته دي، نړیوالم ډیر لوی مسولیت په غیر اخیسته دی، ویل دی دوی د بشر حقوقو لپاره کار کړی دی په دغه برخه کې ځان مسول غنی، ولی تر اوسه پر داسې کوم څه نه دی کړی چې هغه رښتیا د افغان د ښځو د حقوقو په برخه کې دی داسې اوڅوي چې رښتیا هم د دوی درد د وکړی وي. دلته څومره رښتینی هڅې کیږي د افغان ښځو د حقوقو د ورکړې لپاره د نړیوالو لوري؟
متاسفانه د سهار غسه چې ترننه پوری یو څه وشو، یعنی زیات فیصدی د آرایشي نمایشي روبنایي سرسري کارونه و چې البته په هر برخه کې بنسټیز کارونه زیربنایي کارونه و نه شول، همدا و چې هر څه له منځه لاړ. یو سرنه کچیر د سیاسي کارونه شوي یا په تجارت برخه کې په سوداګری کې میرمن د فار اساسي ځایونه جوړ شوی او مارکیټونه جوړ شوی او نن به دا
بله وروسته که ورزو د اغلی نفیسه دانش پیغام راخلو چه وینا ویلری چنگ ممکن که دلیشی چل تا پا افغانستان که دا غروان استونزو تا دو دا حل پیدا شو بلاخره اغا میرمن دی همون شکر طول خپل اساسی حقوق تا دل اثر سی ویلری. میره بانی اغلی دانش
پلندو کې وایم اسلام هم دا اعتدال دین دی، اوسط غواړي او موږ هم نه افراط غواړو نه تفریط غواړو. یوازې زموږ اساسي حقونه دي موږ تر کړی چې هغه تعلیم او تحصیل دی او د دې تر څنګ نه غواړو موږ چې افراط وکړو. هغه څه چې په تیرو حکومتونو کې شوي دي او اشتباهات په تاریخ کې ثبت شوي دي نه غواړو چې بیا یې تکرار کړو، او هغه خلک چې بیا بیا تکرار تاریخ کوي هغه نه هم لاس واخلي. اگه بلای کلکانی هم زن نمو جوڑه وی او دا امان لخان زنی اشتباهات چی دا دیر شدت او دا طولنی رسانتی برخو پاپام که ننیول و حقا اشتباهات هم پاپام که دا متکرار وی یعنی اوسط ملاره و نیسه زمان دا تعلیم برخو چی تاسی بنده کری دا اخلاس یکرای پا پورا حجاب اسلامیت او پا هر حقا سچی تاسی واری حقا تا حجاب وی پا حقا که مون حاضر یستو پاینده تا زمان دا حساسی حق ورکی نوری پا دورتم که مساتی دا دری کالا چی مون زایا کری دیده دی زایی جواب مون نلرو و نیشو کولی چی دا پا کلونو کلونو برت جبران کو بیا هم زمان گا
مانا دیره مانا مننه ژوندۍ اوسئ درنو اوریدونکو او لیدونکو د ازادۍ راډیو د ازما حق خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تاسو ولیدل چې په دغه خپرونه کې ډېر شمېر موارد باندې بحثونه وشو. تاسو دې ته رابولم چې د ازادۍ راډیو نور خپرونې هم وڅارئ. ښه وخت.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.